صدیقی دوستانو دی او ساته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. او په کوري چې یو لړپوړی روسی ډیپلوماټ وایي مسکو به د ملګرو ملتونو لخوا پر طالبانو د بندیزونو د احتمالي کمیدو ملاتړ وکړي، خو په دې شرط چې دا کار د هغه په خبره د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف واقع نشي. دا هم اوري چې افغان سوداګر د میلیونونو ډالرو قراردادونو د لاسته راوړلو په هدف امریکایي عسکرو ته د بډو په ورکولو تورن شوی دی. د نورو موضوعاتو تفصیل هم وړاندې کوو، خو په سر کې مرضی احمدزی د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
د مهمو خبرونو سرټکی: ولسمشر غنی وایي د ځوانانو له نوښتونو څخه باید استفاده وشي. ټاکل شوی روسیا لس زره میله کلاشینکوف افغان امنیتي سرتیرو ته ورکړي. او پاکستاني امنیتي چارواکو په پنجاب ایالت کې د داعش ډلې نه تنه مشکوک کسان نیولي دي. پوره خبرونه: افغان ولسمشر وایي پر ځوانانو باید پانګونه وشي ترڅو هغوی وکولی شي د نوښتونو په وړاندې کولو سره د افغانستان راتلونکي روښانه کړي. اشرف غنی د سې شمې په ورځ په سلام خانې مڼې کې د کابل د پول تخنیک پوهنتون د محصلینو لخوا د یو لړ تخنیکي وسایلو د نوښتونو په لیدلو سره د هغوی هڅې وستایلې. ولسمشر د یاد پوهنتون لخوا د جوړ شوي پروګرام په ترڅ کې وویل:
جوان افغان
ښاغلی اشرف غنی ویل، افغان ځوانان ډیر زیات نوښتګر دي او موږ نن د دې کار پایله وینو، نو ځکه ډیره ضروری ده چې هر نوښتګر ځوان راځي باید زموږ د تحصیلي نهادونو په چوکاټ کې پیاوړي شي. ولسمشر غنی د پول تخنیک پوهنتون د مشر د هغه وړاندیز په ځواب کې چې وایي باید د ځوانانو د لا ښې روزنې لپاره بودیجوي امکانات برابر شي، ویل چې د افغانستان اقتصاد وزارت څخه به وغواړي چې د دې برخې د لا پیاوړتیا لپاره یو واضح میکانیزم جوړ کړي. ښاغلی غنی دغه راز د ټولو هغو خنډونو په له منځه وړلو ټینګار وکړ چې د ځوانانو د ابتکار او نویو اختراعاتو مخه نیسي. روسیه په پام کې لري په نږدې راتلونکو کې لس زره میله کلاشینکوف افغان پولیسو ته ورکړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي، د دغو ماشینګنو او ورسره مرمیو د تسلیمېدو پر چارو د کابل او روسیې د کورنۍ چارو وزارت ترمنځ هوکړه شوې ده. د کابلوف په خبره دغه وسلې او مهمات به د راتلونکي 2018 کال په جنوري کې افغانستان ته وسول شي. سینهوا خبري اژانس د کابلوف د هغه مرکې پر اساس چې له تاس خبري اژانس سره کړی د راپور ورکړی. په راپور کې د کابلوف له قول راغلي چې وایي روسیا افغان حکومت ته د وسلو ورکول د افغانستان د حالاتو د سمولو لپاره یو مهم فکتور بولي. د زیاتوي روسي چارواکي د افغان حکومت لخوا د هلیکوپترو په ګډون د نورو غوښتنو په پوره کولو هم غور کوي. ټاکل شوی افغانستان ته د هلیکوپترو هستول د یوې سوداګریز معاملې پر بنسټ وشي. او په هغه پوځي عملیاتو کې چې افغان ځواکونو د فاریاب ولایت په قیصار او غورماچ ولسوالۍ کې پیل کړي وو، لسګونه وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله وښتیده. په فاریاب ولایت کې د ملي پوځ د ځواکونو یو ویان جګړن رضا رضایی ازادي راډیو ته ویلي، په دې عملیاتو کې چې هوایي ملاتړ ورسره وو، دیو قومندان په ګډون 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. رضایی ویل د 209 شاین قول اردو د لومړی پلیل و مسؤلینو د سه شمې په ورځ قیصر او غورماچ ولسوالۍ په کنجک او چهارشنبه نومي سیمو کې عملیات ترسره کړه. د هوایي بریدونو، توپچی قواوو او هم پیاده ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. په وژل شو کې د طالبان یو مشهور قومندان ملا سمت هم شامل دی چې په غالب ګمان د طالبان لخوا د انمول شوی والی مرستیال و. رضایی زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې له وسلوالو مخالفینو څخه یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي د دوی امنیتي مسؤلینو هغه نه تنه سیمه ییز توندلاري نیولې چې ګمان کېږي له داعش ډلې سره اړیکې لري. د چارواکو په خبرو دغو کسانو پلان درلود د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې تروریستي بریدونه وکړي. پاکستاني مقاماتو د ازادي راډیو ماشال سنگي ته ویلي چې دغه کسان د دوشمې په ورځ په پنجاب ایالت کې نیول شوي دي. له دغو کسانو څخه چې ویل کېږي د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته بیعت کړی، وسلې، چاودونکي مواد، کمپیوټرونه او نور وسایل تر لاسه شوی دی. د پاکستانی چارواکو له قول ویل شوی چې وای نیول شو کسانو قسم خوړلی و چې د پاکستان حکومت به ړنګوي او په وسلوالې مبارزې سره به په هغه هیواد کې اسلامي خلافت رامنځته کوي. د راپورونو له مخې درې نیول شو کسانو د توندلارۍ زده کړې هم کړې وې. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د دوه پاکستاني چارواکو له قوله چې نمونه نه دي ښودل شوی وایي چې له دغو کسانو څخه یو شمېر محکمې ته راوستل شوي او د تحقیقاتو لپاره به لس ورځې په توقیف کې وي. تاجکستان په دوشنبه کې د ایران سفیر حجت الله فغانی د تهران د هغې پریکړې له کبله ورغوښتی چې د تاجکستان اسلامي نهضت منشوي ګوند مشر ته په تهران کې په نړیوالو کانفرانس کې د ګډون بلنه ورکړې وه. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې پرون لیکلي د ډېرې لویې اندېښنې وړ خبره ده چې د دوی په وینا د توندلارۍ او تروریستي منشوي ګوند مشر محی الدین کبیری دغه کانفرانس ته بلل شوی و. په اعلامیه کې راغلي چې کبیری د تاجکستان حکومت د ړنګولو په هڅو تورن دی. نوموړی د دسمبر پر 28مه په تهران کې د اسلامي اتحاد په نړیوال کانفرانس کې ګډون وکړ او هلته د تاجکستان د اسلامي علماو د حکومت پلوه شورا مشر او نورو تاجکي چارواکو تر څنګ ځای ونیو. تر دې وړاندې په اسلامي چارو کې د تاجک دولت د کمیټې لخوا هم د کبیری د بلنې په اړه اندېښنه ښودل شوې وه، خو تر اوسه ایراني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه ګوند د اګست په وروستۍ د تاجکستان د سره محکمې لخوا د یوې توندلارې او تروریستي سازمان په نوم منع کړی شو. کبیری دا مهال له تاجکستانه بهر اوسیږي. دغه راز پینټاګون وایي په تېرې یوه میاشت کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په هوایي بریدونو کې د داعش ډلې د لاسو مشرانو په ګډون یو شمېر هغه کسان وژل شوي چې د پاریس او د لویدیځ په وړاندې د بریدونو په پلانولو کې لاس لري. د پینټاګون ویان سټیف وارن پرون خبریالانو ته وویل چې دغه توندلاري تر ډېره په سوریې او عراق کې د ډرون یا بې پیلوټ الوتکو په بمبارۍ کې وژل شوي دي. وارن زیاته کړه په وژل شوو کې لږ تر لږه دو تنو د پاریس په وروستیو بریدونو کې لاس درلود. یو یې شرف آل ماودان و چې د وارن په خبره په سوریه کې د داعش ډلې یو غړی او د پاریس بریدونو له اصلي طرح عبدالحمید اباؤت د سره مستقیم اړیکې درلودې. وارن زیاتوي شرف آل ماودان په فعاله توګه د لویدیځ په وړاندې د لا ډېرو بریدونو طرحې جوړولې. د پینټاګون دغه چارواکي ویلي په وژل شو کې عبدالقادر حکیم هم شامل و چې دی هم د پاریس او نورو بریدونو په طرحه کولو کې ښکیل و. او دوی ځوانې روسۍ مېرمنې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د پیسو د انتقال په تور په څه باندې 15 کال بند محکومې شوي. دا خبره د مسکو د محکمې چارواکو کړې ده. الینا آرشنخوا او سعیده خالق وه، دواړه د جنوبي ښار استراخان د طب پوهنځي زده کوونکي دي. ویل کېږي دوی د کور وسایل او هم په کور دننه جوړ شوي صابونونه خرڅول او د داعش ډلې بانکي حسابونو ته یې پیسې ټولولې. سعیده خالق وه چې د تېر کال په دسمبر کې نیول شوی و د داعش ډلې بانکي حساب ته د $600 په لیږلو تورنه ده. د هغې مدافع وکیل په یوې مرکې کې ویلي چې د دې پیسو استولو هدف لیوې خیریه اسلامي ټولنې سره مرسته وه چې له محتاجو ځوانانو سره مرسته کوي. د مسکو د یوې محکمې ویاند ایرینا ویلي چې دواړو مېرمنو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. روسیا وایي که د افغانستان له ملي منافعو سره په ټکر کې نه وینو، مسکو چمتو دی چې پر طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د احتمالي کمیدو ملاتړ وکړي. په دې خبرونه کې د دې موضوع جزئیات اوریدلی شئ. یو افغان سوداګر د میلیونونو ډالرو قراردادونو د لاسته راوړلو لپاره د امریکایي سرتیرو سره د معاملې او هغوی ته د بډو په ورکولو تورن شوی دی. ولسي جرګه ټینګار کوي چې د هیواد د نافذه قانون خلاف هیڅ عمل د دوی لپاره مشروعیت نه لري او د دې جرګې لپاره د منلو وړ نه دی. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په افغانستان کې د ځوانانو فعالان وایي چې د تروریستي ډلو تمرکز تر ډیره د ځوانانو په جلب او جذب دی. افغان حکومت باید د دې ستونزې مخنیوی وکړي.
هغه ځوانان چې کومو ستونزو سره مخ دي هغوی نه باید راووځي. په دې باندې له ځینو ادارو سره ډېر نږدې نه کار کوو.
د دې موضوع جزئیات هم اوري چې د بلخ تاریخي آثار او شتمنۍ د سیمه ییزو زورواکو لخوا قاچاق کیږي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي یو شمیر د دولت وسلوال مخالفان یې سره له وسلو نیولي.
زمون کشمیر ګانو مخې ته راپور راکړه او د حملې په وخت کې تقریبا دوه ساعته جګړه شوې ده. د جګړې په نتیجه کې داخلي بل فعل د سلاسره ژوند
د انصاف پلټه کې او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې ورای. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. یو لړپوړی روسی ډیپلوماټ وایي مسکو به د ملګرو ملتونو لخوا پر طالبانو د بندیزونو د احتمالي کمیدو ملاتړ وکړي، خو په دې شرط چې دا کار د افغانستان د ملي ګټو خلاف نه وي. دا خبره د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله خبره شوې ده. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د روسیې سفیر ویلي چې مسکو لیواله دی د داعش پر وړاندې مبارزه کې له طالبانو سره همکاري وکړي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور جزئیات.
روسیا چمتو ده د طالبانو په وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د احتمالي کمیدو سره انعطاف وشي. رویټرز اژانس د هغه راپور له مخې دغه موضوع ته اشاره کړې چې په تاس خبري اژانس کې خبر شوی دی. تاس خبري اژانس د سه شنبه په ورځ د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځنګړي استازي زمیر کابلوف له قوله ویلي چې روسیا چمتو ده پر طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د احتمالي کموالي ملاتړ وکړي، خو په دې شرط چې دغه مسله د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف نه وي. زمیر کابلوف چې د ولسمشر پوتین استازی او د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت لوړ پوړی مقام دی، دغه راز ویلي هیواد یې د افغانستان د مرکزي حکومت د پالیسۍ چې هدف یې سولې او روغې جوړې ته رسېدل دي ملاتړ کوي. د کابلوف د څرګندونې درې ورځې وروسته لاغ راپورته سوي چې د بریتانیا چاپ سنډي ټایمز ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ د طالبانو د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله ویلي وي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په سپتمبر میاشت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی دی. ویل کېږي دا لیدنه په تاجکستان کې په یوه پوځي قرارګاه کې سوې ده. افغان استخباراتي چارواکو هم په هماغه ورځ د طالبانو له مشر سره د پوتین لیدنه تایید کړه. دغه افغان چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي د کوټي شورا یو غړی چې په غالب ګمان ملا اختر محمد منصور به وي له یوه روسي مقام سره لیدلی دی. سره له دې چې کرملین او د طالبانو ډلې د اختر منصور او پوتین لیدنه ردوي، خو په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانیتیسکی د یکشنبه پر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره د لیدو پر مهال د ومنل چې مسکو لیواله دی د داعش پر وړاندې مبارزې کې له طالبانو سره همکاري وکړي. مانیتیسکی ویل روسیې د افغانستان د روانې جګړې لپاره د یوې سیاسي حل لارې موندلو په هدف له طالبانو سره اړیکه نیولې ده.
وامریدل چې یو لوړ پوړی روسیې ډیپلوماټ وایي مسکو به د ملګرو ملتونو لخوا پر طالبانو د بندیزونو د احتمالي کمیدو ملاتړ وکړي، خو په دې شرط چې دا کار د افغانستان ملي ګټو پر خلاف نه وي. په دې ورسیو کې د افغانستان ولسی جرګې د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي چې له طالبانو سره د روسیې د تماسونو په اړه معلومات او وضاحت ورکړي. ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. یو افغان سوداګر د میلیونونو ډالرو قراردادونو د لاسته راوړلو لپاره امریکایي سرتیرو ته د بډو یا رشوت په ورکولو تورن شوی دی. اسوسییټډ پریس خبري آشان سویدا تور د افغانستان د جګړې په یو لوی مالی قضیه کې د فساد په برخه کې پیدا شوی دی. په دې اړه د امریکا د شمالي کارولینا ایالت کې د ډسمبر په 23 نیټه د دې خار په یو جنایي فدرالي محکمه کې یو شکایت ثبت شوی دی. په دې شکایت نامه کې حکمت الله شادمان چې د شادمان د حملو نقل د شرکت مشر دی، په 2009 کال کې دوه امریکایي سرتیرو ته د پیسو په ورکولو تورن شوی دی. اسوسییټډ پریس خبري آشان سوې پس له دې توره د امریکا د عدلي وزارت په 2013 کال کې د دې قضیې په تړاو د شادمان شرکت 3.5 میلیون ډالر چې د امریکا په بانکونو کې کنګل کړی دی. د دې موضوع نور جزئیات او تفصیل د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې اوریدلای شئ. دا افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې د هیواد د نافذه قانون خلاف هیڅ عمل د دوی لپاره مشروعیت نه لري او د دې جرګې لپاره د منلو وړ نه ده. د ولسی جرګې یو شمیر غړي دا څرګندونه د ولسمشر اشرف غنی د فرمانونو له دولت په اشاره سره ازادي راډیو ته وکړي. په همدې حال کې یو شمیر حقوقي کارپوهان وایي چې د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د ټولو فرمانونو له دول بې له کوم سیاسي انګیزې خالی نه دي. قاسم سولمل په دې اړه رپورټ لري.
د ملي وحدت حکومت په یو کلنه دوره کې د ولسمشر او فرمانونو د ولسی جرګې لخوا رد شوی دی. د ولسی جرګې د تقنین د کمیسیون غړي د دغه فرمانونو د رد لامل دا بولي چې په وینا یې د هیواد له اساسي او نورو قوانینو سره په ټکر کې دي. د دغه کمیسیون غړي غلام حسین ناصری د سه‌شنبه په ورځ لازادي رډو سره خبرو کې ویل د انتخاباتو په تړاو د ولسمشر وروستی تقنیني فرمان ځکه رد شو چې له اساسي قانون سره یې توپیر درلود.
قانوني سرپرستی دیروز دو مرتبه راځه، اول فرمان تقنیني به خاطر ازیکی
دی وی د سرپرستی قانون پرون دوهم ځل رد شو. لمړی دا چې تقنیني فرمان د سرپرستی د قانون خلاف او هیڅوک حق نه لري چې د هیواد له اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو سره مخالفت وکړي. هر عمل چې د اساسي او نورو نافذه قوانینو خلاف وي قانون خلاف او مشروعیت نه لري. وروسته لدې چې ولسی جرګې د دفاع وزارت کاندیدانو ته درې ځله د رد رای ورکړه، ولسمشر غنی یو تقنیني فرمان صادر کړ او په امنیتي ارګانونو کې د سرپرستانو د کار دوام مستثنا کړ. خو د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې یو طرحه تصویب کړه چې له مخې هیڅ سرپرست چارواکی نسی کولی تر دوو میاشتو زیاته موده کار وکړي. د دې ترڅنګ د مالیاتو د لس سلنه زیاتوالی او په امنیتي ارګانونو کې د سرپرستانو د کار د دوام په اړه فرمانونه هغه څه دي چې د حقوقي چارو ځینې کارپوهانې هم له تخنیکي ستونزو او خلاو خالي نه بولي. خو د دغه کارپوهانو په نظر د ولسي جرګې لخوا په یو وار د وو فرمانونو ردول د مقننه او اجرایي قوې ترمنځ د ستونزو او سیاسي انګیزې ښکارندوی کوي. د چارو کارپوه اجمل هوټمن وایي که د دغو قوو ترمنځ دا ډول اختلافات او تضادونه موجود وي نو ناوړه نتایج به له ځان سره ولري.
کوم څه ډېر تخنیکی او حقوقي دلایل شته یا نواقص او مشکلات شته په دې تخنیکي فرمانونو کې چې کېدای شي په غوا نه استناد او سړي دې رد لپاره، اما فکر کوم چې دا موضوع یو عادي جریان نه دی، ځکه د ټولو تخنیکي فرمانونو ردول یو مخ فکر کوم چې دا یو عادي حالت نه دی او دا د حکومت او د ملي شورا په منځ کې دی ژور اختلاف او ناهمغږي خود نه کوي.
د انتخاباتي کمیسیونونو په تشکیل او صلاحیتونو کې بدلون پر عایداتو د 4% مالیه زیاتوالی، د پخواني ولسمشر حامد کرزی د دفتر لپاره د یو بیل بودجوي واحد په نظر کې نیول، په جمهوری ریاست کې د اقتصادي مشاوریت جوړول، د مخابراتي شرکتونو د کارونکو پر کریډیټو د 10% مالیه وضع کول او په امنیتي ادارو کې د سرپرستانو د کار دوام هغه مسایل وو چې په اړه یې په تیر یو کال کې د ولسمشر فرمانونه د ولسي جرګې لخوا رد شوه. او موږ غوښتل په دې اړه د حکومتي مسؤلینو نظر هم ولرو، خو له زیاتو هڅو سره سره دوی خبرو ته حاضر نه سول. ښاغلی هوډمن زیاتوي چې که د ولسي جرګې غړي د فرمانونو ردول قانوني کار کړي نو باید پوه سي چې د دوی کار هم په ولسي جرګې کې نه یوازې دا چې د اساسي قانون خلاف دی، بلکې پرېکړې هم د اساسي قانون له مخې مشروعیت نه لري. خو د ولسي جرګې د تقنین کمیسیون وایي چې د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې تر انتخاباتو پورې دوی حق لري چې خپل کار ته دوام ورکړي. اخو د چارو کارپوه اجمل هوډمن وایي د مقننه او اجرایي قوې ترمنځ اختلاف کولای سي پر حکومتوالۍ او اصلاحاتو منفي تاثیر وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د نړۍ مطبوعات ګورو. واشنگتن پوسټ رسپانې په خپل ورسۍ ګڼه کې په 2015 کال کې په افغانستان کې د سترو تحولاتو او دا چې پر روان میلادي کال کې به حالات په څه ډول وي یو مقاله خپره کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي د 2015 کال د جولای په 9 نیټه افغان حکومت د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. کسم چې د ملا عمر د مړینې د څرنګوالي په اړه تاوده بحثونه کېدل، خو اصلي پوښتنه هغه وخت دا وه چې د هغه د مرګ خبر به پر طالبانو څومره اغیز ولري. ورځپاڼه لیکي برعکس او په حیرانوونکي توګه طالبانو په 2015 کال کې د جګړې په ډګر کې ځینې لاسته راوړنې درلودې او حتی د لومړي ځل لپاره د کندوز ستراتیژیک ښار د 4 ورځو لپاره ونیو. واشنگتن پوسټ لیکي نه یوازې دا بلکې په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پیلېدو وروسته طالبان له یو بل سره د سیال په توګه مخامخ شول. دا مطلب لیکونکی وایي افغانستان ښایي په 2016 کال کې هم له دغو دواړو چیلنجونو سره مخامخ وي. واشنگتن پوسټ لیکي امریکا او متحدانو ټینګار کړی دی چې افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو پر وړاندې د جګړې لپاره نه هم د دوی مرستو ته اړتیا لري او داعش خی د افغانستان امنیت ته تر طالبانو جدي ګواښوي. واشنگتن پوسټ د داعش په اړه د روسیې اندېښنې ته هم اشاره کړې او لیکي چې د افغانستان د اسلامي ډلو سرسخت مخالف مسکو هم اوس له داعش سره د مقابلې لپاره له طالبانو سره د معلوماتو تبادله کول پیل کړی دی. سٹارٹ فور کمنٹری خبرونه په دې اړه چې راروان 2014 کال به د افغانستان حالت څه ډول وي یو مطلب خبر کړی دی. سٹارٹ فور کمنٹری لیکي د پاکستان او چین لپاره به چې په افغانستان کې د اوږدې مودې د بې ثباتۍ د پایلو په اړه اندېښنه لري، د افغانستان د سولې خبرې د 2014 میلادي کال یوازنې او اساسي انتخاب وي. خو د مطلب لیکوال وایي د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو دوام خي یو له هغو خوندونو څخه وي چې د سولې په خبرو اترو کې به د پام وړ پرمختګ مخه نیسي. سٹارٹ فورد کمیټي زیاتوي په 2014 کال کې به هم افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو او نورو سختري زورډلو له وسلوالو فعالیتونو سره مخامخ وي او افغانستان به په نوي میلادي کال کې هم شاید د ناامنیو شاهد وي. دا مطلب لیکوال وایي ناامنیو د جګړمارانو خپل سری فعالیتونو به د افغانستان د ملي یووالي د حکومت په مخ کې له سترو خنډونو څخه وي. سٹارٹ فورد کمیټي د مطلب په پای کې لیکي د طالبانو له خوا د تاوتریخوالي دوام او زیاتېدل به د پاکستان پر وړاندې د افغانانو کرکه نور هم زیاته کړي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د سولې ځوانان فعال ځوانان وایي چې د تورستي ډلو تمرکز تر ډیره د ځوانانو په جلب او جذب دی او افغان حکومت باید د دې ستونزې مخنیوی وکړي. دغه فعالانو د وی غونډې پر مهال له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې هم په سوله او امنیت کې د ځوانانو د ګډون په هدف د ملګرو ملتونو تصویب شوی پریکړه لیک عملي کړي. د ځوانانو چارو موین بیا په دې غونډه کې ځوانانو ته د ورپېښو ستونزو د حل ژمنه کوي. تفصیل د ناجیه صاحبه په ریپورت کې اورو.
د سولې ځوان فعالان له افغان حکومت څخه غواړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه قطعنامه عملي کړي چې د ځوانانو سولې او امنیت په نوم نوې تصویب شوې ده. دغو فعالانو د سې شنبې په ورځ د خپلو ستونزو د بیانولو لپاره یو غونډه کې وویل چې دا مهال ځوانان د بیکارۍ له امله د تروریستي ډلو د غوښتنو قرباني کېږي او اکثره افراطیت ته مخه کوي. د سولې د ځوانو فعالانو د بنسټ یوې غړې فاطمه احسان نی د خپل غوښتنو په ترڅ کې په دې ټینګار وکړ چې حکومت باید ځوانان د سولې او امنیت په پروسه کې ګډ او کاري زمینی ورته برابرې کړي.
بل اسمیت شناختن نقش مؤثر جوانان
دا وایي چې د سولې او امنیت ټینګښت په برخه کې د ځوانانو پر رسمیت پیژندل، د سولې په خبرو کې د ځوانانو د استازي او حضور، د غرض په افغانستان کې باید نړیوال سازمانونه خپل مالی او تخنیکی ملاتړ له هغه موسسو سره وکړي چې د ځوانانو لخوا یې درکېږي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په یو بېساري اقدام کې ځوانان سوله او امنیت په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2250 پریکړه لیک د سولې او امنیت ټینګښت کې د ځوانانو په ګټور رول او د دولتي او نړیوالو ارګانونو پر پالیسي جوړولو او تصمیم نیولو کې د ځوانانو په نقش ټینګار کوي. په همدې حال کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې قطعنامې هرکلی کوي، خو له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې د افغان ځوانانو د ستونزو حل لپاره له دوی سره مرسته وکړي. د دغه وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات وویل چې له اړوندو ادارو سره په ګډه د ځوانانو دې او ورته نورو ستونزو حل ته پروګرامونه لري.
د افغانستان د ځوانانو د پاره خورا ډیرو مرستو ته اړتیا ده. زه چې کله دغه معینیت ته راغلی یم، ما څو ځلې جلت ماب جمهور رئیس سره لیدنې کړې دي. هغوی ځوانانو ته ډیره توجه ورکوي. ډیره توجه یې د په هره برخه کې چې ځوانان باید ترقی وکړي. هغه ځوانان چې کوم ستونزو سره مخ دي هغوی نه باید راووزي. په دې باندې له ځینو ادارو سره ډېر نږدې نه کار کوو چې ځوانانو ته دننه په افغانستان کې کار بیا موندل شي.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د معلوماتو په اساس د مهال د ټول هیواد له 3 میلیونه ځوانانو څخه 10 میلیونه له سختو شرایطو سره لاس او ګریوان دي او د بیکارۍ له درد رنځ وړي. خو د دغه وزارت چارواکي وایي چې د ځوانانو د ستونزو حل لپاره یې هلې ځلې پیل کړې دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا بلخ تاریخی اثار او شتمنې د سیمې زورواکو لخوا قاچاق کیږي. په بلخ کې د اطلاعات او کلتوري اسد چارواکي وایي چې لا هم په دې ولایت کې تاریخي اثار او شتمنې د محلي زورواکو او ناپیژندو وسلوالو لخوا په غیر قانوني توګه راوستل کیږي او بیا له هېواده بهر قاچاق کیږي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی وړاندې کوي.
په بلخ کې د اطلاعات او کلتوري اسد چارواکي په دې ولایت کې په غیر قانوني توګه د تاریخي سیمو لا کیندلو او بیا ترې د لرغونو آثارو د را ایستلو په اړه اندېښنه ښایي. د بلخ د اطلاعات او کلتوري اسد چارواکي وایي چې په ځینو ولسوالیو کې لا هم سیمه ییز زورواکي وسلوال په خوڅره توګه تاریخي او باستاني آثار لازمه کې راباسي او په قاچاقي ډول یې د بهرنیو هیوادونو د تاریخي آثارو په تور بازارونو کې پلوري. د بلخ د اطلاعات او کلتوري اسد مشر وایي چې د روان کال په ترڅ کې یې د جرمني، امریکا، ترکیه او نورو په یوه وادونو په مرسته د دې ولایت لاس تاریخي عابد بیا راغولي او تر شدید محافظت لاندې راوستي دي. د هغه په خبره چې په دولت آباد، خلم او بلخ خلص فلوي کې لا هم زورواکي او ناپیژند وسلوال په خوڅره توګه تاریخي آثار لا بسنسي مراباسي او بیا یې له هواده بهر ته قاچاق کوي. د بلخ د اطلاعات او کلتوري اسد مشر سالم محمد خلیق یې په اړه زیاته کړه. باستانی سیمی خلق گواری چه پا یو ډول نه یو ډول پکې دوسی دو زایی نجور کلی دا سیمی پا دولت آباد، خلما و پا خپل بلخ خلص والایی که موجودی دی. د بلخ د اطلاعات او کلتوري اسد چارواکي وایي چې د روان کال په ترڅ کې یې لالسو ډېرې تاریخي ساحې او آبدې ترمیم کړي او محافظت ترې ترسره کیږي. ښاغلی خلیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمه کې د موجوده تاریخي آثارو او آبدو ساتنه لوی مالي بودیجې ته اړتیا لري چې محلي دولت یې له ورکولو عاجز دی. ښاغلی خلیق په دې باور دی چې مرکزي دولت باید د یادو تاریخي شتمنیو او آثارو څخه ساتنه ترسره او په بیا رغولو یې زیاتې پیسې ولګوي. هغه له مرکزي دولت څخه وغوښتل تو د نړیوالو بنسټونو په مرسته د تاریخي اثر او عابدو د محافظت او ترمیم په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. ډیر اړتیا ورته موجوده ده. د عابدو د بیا رغولو ته ډیرې پیسې پکار دي چې محلي دولت او انکشافي بودیجې له وسه نه دي او باید د نړیوالو هیوادونو او مرستندویو ټولنو لخوا دا پیسې ورکړل شي. د بلخ د اطلاعات او کلتوري اسد د ګڼ شمېر مرستندویو ټولنو په مرسته د روان کال په ترڅ کې د رابع بلخي زیارت، د خواجه نظام الدین مقبره، د خواجه بهاءالدین ولد خانقاه او د وزیر محمد اکبر خان زیارت بیا ورغول چې ترې په شدید توګه ساتنه ترسره کیږي.
دا ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د دولت وسلواله مخالفانو یو نه کسیزه ډله د جګړې پر مهال نیولې ده. په دې حال له جلال آباد زموږ خبريال شاه محمود شینواره راکوي.
په ختیځ سیمه کې د لومړي سرحدي لیوا چارواکي وایي د دوی ځواکونو په نازیان ولسوالۍ کې د دولت وسلوال مخالفینو یو ډله نیولې. د دې لیوا درې سیزوال ارکان حرب محمد ایوب حسن خیل د سه شمې پورس په یوې خبرې ناسته کې ویل چې له نیول شوو کسانو سره چاودیدونکي توکي هم نیولې دي.
د لومړي لیوا د اوم کنډک منصوبینو د نازیان ولسوالۍ مربوط د مارو په ساحه کې هغه تروریستي ګروپ چې طالبانو پورې تعلق درلود په جنگ کې درګیر شو. د جنگ په نتیجه کې د اوم کنډک منصوبینو وشو کوي چې هغه تعداد مخالفین چې هغه د طالبانو پورې تعلق درلود هغه ژوندي ونیسي. د هغوی سره و میله کلشینکوف، دوه قبضې راکټ، چاودیدونکي ټوکی او هغه رقم ماینونه چې هغه د وسایطو د زرې وسایطو لپاره ترېنه دوی استفاده کوله. لیلا الهام د اوم کنډک موظفینو وشو کوي چې دغه تروریستي ګروپ ژوندي ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
حسن خیر ویل تر اوسه دا څرګنده نه ده چې نیول شوي کسان د کوم ځای اوسیدونکي دي، خو په خبرې د دوی ځواکونو سره د جګړې پر مهال نیول شوي.
په هغه ساحه کې چې زمونږ خپل د اوم کنده قومندان هلته موجود و، ډېره ښه سوقه اداره درلودله. موږ هم په یو دویمي ځای کې هلته یو ریزرو ټولی ورته آماده کړی و چې هغه زمونږ د واکونو شکته ده. هغوی ډېر ښه دغه ټول پلان ورته ترتیب کړی و او تصمیم هم دا و چې دښمن به په موږ باندې حمله کوي. زمونږ کشپي ارګانونو مخکې موږ ته راپور راکړی و. د حملې په وخت تقریبا دو ساعت جګړه شوې ده. د جګړې په نتیجه کې داخله بل فیل د سلاسره ژوند
نیوت. د ویلو د چتیر ورځ افغان هوایي ځواکونه هم د شنوارو په اچینو لسوالۍ کې په مختلفو سیمو کې بمبار کړي چې د دوی په وینا د داعش مهم قومندان ملا نعیم په ګډون په لزګونو داعشان ته مرګ ژوبله پکې اوښتی ده.
نورستان کې د مرختیا مسؤلانو په دې ولایت کې په اکثرو ځایونو کې د پولیو واکسینونو مخالفت ختم شوی او وسلواله مخالفانو ماشومانو ته د واکسینونو ورکولو اجازه ورکړې ده. روح الله انوري پی ریپورت لري.
د نورستان د عامه روغتیا رئیس ډاکټر محمد اسماعیل ازادي راډیو ته ویل تیر څو کالو د ولایت په یو شمیر سیمو او ولسوالیو کې د پولیو ضد واکسینو په خلاف نظریات موجود او همدغه منفی نظرونه و چې ځینې کسانو خپل ماشومان ته د فلج ضد واکسین نه ورکول، خو د دینی عالمانو او قومي مشرانو په ګډو هڅو یا د ستونزې هواره شوې ده.
نورستان ولایت کې تقریبا د 300 میاشتوري سمنګ نه نه یو کیسه د تریدي د پوشش را تاو کا مخ کې دوه جاتی صدا و طالبان خپل اجازه به تاسو ته ولې چې واکسین تدبیر کوي په کاندیس له سالي کې ممانعت کوو تقریبا د ستاندې کول سوالي څنګه نه نه تر نه نه یو کیسه د پوره ماشومان واکسین کې مخ کال تمنګ ډیر مس ماشومان لرو دل
هغه وای تر اوسه په نورستان کې د فلج کومه مثبته پیښانه دلیدل شوی، خو په ننګرهار، کونړ او د کوزی پښتونخوا په سرحدي سیمو کې دغه ناروغي شتون لري چې ورسره دوی هم په ویره کې دي چې ولایت ته د پولیو وایرس خور نشي. ډاکټر اسماعیل خلکو غوښتل چې د پولیو ضد واکسینو کمپاینونو پر مهال د خپلو بچو ته د واکسینو دوه دوه څاڅکي ورکړي او کوچنیان دې د فلج له لاعلاج ناروغۍ وژغوري. که څه هم چې تر دې دمه په نورستان کې د پولیو مثبته پیښه نه ده لیدل شوې، خو په کونړ کې دوه او ټول افغانستان کې 19 د فلج پیښې موندل شوې دي چې د دغه ناروغۍ مخنیوي ډیر مهم دی.
اتنی می بجی شوی دی له مرزی احمد سیز خدا افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو لنډی زورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای پر ځوانانو باید پنګونه وشي ترسو هغوی وکول شي د نوښتونو په وړاندې کولو سره د افغانستان راتلونکي روښانه کړي. اشرف غنی د سې شمې په ورځ په سلام خانی مړی کې د کابل د پول تخنیک پوهنتون د محصلینو لخوا د ولر تخنیکی وسایلو د نوښتونو په لیدلو سره د هغوی هڅې وستایلې. روسیه په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې 10,000 میله کلاشینکوف افغان پولیسو ته ورکړي. په هغه پوځي عملیاتو کې چې افغان ځواکونو د فاریاب ولایت په قیصر او غورماچ ولسوالۍ کې پیل کړی و، لسګونو وسلولو طالبانو ته مرګجوب لا وختې ده. پاکستاني چارواکي وایي د دوی امنیتي مسولینو هغه نه ته نه سیمه ایز توندلاري نیولې چې ګمان کېږي له داعش ډلې سره اړیکې لري. د چارواکو په خبرو دغو کسانو پلان درلود د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې تروریستي بریدونه وکړي. تاجکستان په دوشنبه کې د ایران سفیر حجت الله فغانی د تهران د هغې پریکړې له کبله ورغوښتئ چې د تاجکستان اسلامي نهضت منشوي ګوند مشر ته په تهران کې په نړیوال کنفرانس کې د ګډون بلنه ورکړې وه. د امریکا دفاع وزارت وایي په تیرې یوه میاشت کې د امریکا په مشرۍ ایتلاف هوایي بریدونو کې د داعش ډلې د لسو مشرانو په ګډون یو شمېر کسان وژل شوي چې د پاریس او د لویدیځ په وړاندې د بریدونو په پلانولو کې لاس لري. او دوی ځواني روسي میرمنې د اسلامي دولت ډلې داعش ته د پیسو د انتقال په تور په سبان د 15 کاله بند محکومې شوي. دا خبره د ماسکو د محکمې چارواکو کړې ده.
لا داعش وسلوالې ډلې څخه د عراق درامادي ښار د تقریبا ټولو سیمو تر آزادولو وروسته د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون رمادي ښار ته لاړ او د سیمې امنیتي چارواکو سره یې ولیدل. تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د اسلامي دولت له ډلې څخه د رمادي ښار د آزادولو په مناسبت پرون هغه ښار ته ولاړ. د عراق د پوځ یو قومندان جنرال احمد البلاوی اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې صدر اعظم العبادی د رمادي ښار لیدنه د سیمه ایزو امنیتي چارواکو سره په کتنې پیل کړه. د عراق حکومتي ځواکونو د امریکا په مشرۍ ائتلاف د هوایي بریدونو په ملاتړ د اسلامي دولت ډلې وسلوال له رمادي ښار څخه وویستل او د دوشنبه په ورځ په هغه ځای کې پر دولتي تاسیساتو د عراق بیرغونه پورته کړه. د داعش په وړاندې عملیاتو کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ویان ډګروال سټیف وارن پرون په بغداد کې د رمادي ښار د نیولو په اړه یوې خبرې غونډې ته وویل: دی وی زه له هغه عراقي افسر سره موافق یم چې ویلی دی د رمادي د عملیاتو اتیا سلنه هڅې د ائتلاف ځواکونو هوایي بریدونه جوړوي. فکر کوم دا یو عادلانه اټکل دی. د عراق امنیتي چارواکو ویلي چې د داعش توندلارې لا اوس هم د رمادي ښار په ځینو سیمو کې مقاومت کوي. دغه ښار د روان کال په مې میاشت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو لخوا ونیول سو او دا کار د عراق حکومتي ځواکونو او هم د امریکا په مشرۍ کمپاین ته یوه لویه ضربه وګڼل سوه. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د دوشنبه پر ورځ ویلي چې د عراقي ځواکونو لخوا له دې شاره د داعش ډلې ایستل د هغې ډلې د ځپلو لپاره یو مهم اقدام دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشامدې کې روانه ورستی دي شی او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څوایي
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مينوالو زما اجمل تورمان سلامونه ومنئ. قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې مو د فراه ولایت د اوریدونکو ستونزې راخسي. دا چې ستونزې څه ده او د چا ده په خپلې ووري.
زه محمد زای اکبرست فراه د ولایت د خاصتی د ولسوالۍ د خوشکاوي د کلی ته خبره کوم.
ستونزې مو سره کې دي چې خپل ستونزې په اړه راته وایي.
نو ستونزه دغه ده غټه ستونزه ده د پاسپورتو پر برابر ده چې موږ د فراه د پاسپورتو ویزې پر ایرات باندې دي. هلته په ایرات کې دوه میاشتې خو په نوبت کېږي دي چې موږ ویزه ته نوبت نه رسي چې ورسي نوبت ډېرې ویزې هوایي دي چې زمینی وسي هغه یوه میاشت وخت لري زیات وخت دوه میاشتې وخت لري کنه یوه میاشت وخت لري. دا د موږ خور غریب دپاره غټه ده چې دا زموږ ویزو ته وخت ور ډېر تیر خو څنګه رایې فراه ته زموږ د ویزو وخت درې میاشتې څلور میاشتې وسي او زمینی وسي دا خور غریب خلک د تیارو ودو
نو ولته نه وای چې ول مثلا دومره ډیر ټایم په لګیږي ستونزه څه ده؟
ستونزه دا غره چې وای نوبات نه رسي او څه شلوغ دی وو دا د کندهار لکه د نیمروز لکه د پر کندهار دی هغه په درو ورځې کې یو وخت کې ویزې په نوبات رسي دوی نشه واخور کې او نشه په ایران کې واخور کې درې درې نشه واخور کې وو څه د پر لکه د پر ایران باندې دی ډیر یا وای دی چې زمینی وسې هغه دوی نشه درې نشه په نوبات کې دی بیا یو نشه واخور کې ټول خپل خپل پاسپورتونه یې خېدي چې وای دا مستګټ نه کوي بیا خپل کندي اړي او نیمروز د شوي مش په کندهار کې ویزه کې دا پر د والی سره مرکه وسی چې دا زموږ د ویزو د پاسپورتو مشکل حل کړي.
تاسو تر اوسه پر مراجعه نه ده کړې چارواکو سره لته چې دوی څه وایي په دې اړه باندې تاسو ستونزې پاړه؟
زموږ را سره چارواکو پر نه رسي مو سوال کې کایت نه کړې دي نه راځي نه څنګه لري پر اته راځي نه د پورا پاسپورت په کندهار ویزه کې وا پورې رات باندې دی په رات چې ور سره غم دته مشکلات سره به نشته مې په نوبت کې برا پاسپورت څنګه هغه من کې رسي غو چې هغه زیوې لا غټ نه
سم ده. ان شاء الله موږ اڅه کو چې تاسو د ستونزې د چارواکو سره شریک کو چې دوی په دې اړه څه وایي.
د انصاف پلټکه
د غوریدونکو ستونزه مو د فراه ولایت د والی خاغلی آصف ننګ مخه ته کی خدا خاغلی ننګ په اړه راته ویل
دا مشکلات واقعسته یعنی ډیر کله د منګه د فراه خلک لډیر لري منطقې ناراضي مثلا د مرز نه د قلیکا پښتکو دغه منطقو ناراضي لاش جوین ناراضي اډیر لري منطقه دا بیا دوی بیچارهګان اول امکانات نه لري په فراه کې کله کله شپه تیرې شي بیا له دین د چیرې ته دی نو یو ورځ دوه ورځې درې ورځې پنځه ورځې اته لس ورځې دوی هلته پاتې کیږي چې دا په دوی باندې به انتها ډیره ګرانه تمامیږي او سړی چې بيخي په کور کې شي نه لري. د دې مشکل لپاره موږ هڅه پیل کړې دا سختل زه ایران ته لاړم بیا له ډیپلوماټیک چینل نه په دې باندې خبره وسوه ایرانیانو علاقه مندې وخول چې په فراه کې یو کنسولګری خلاصه کې تجارتي کم لکمه د ویزو تر هدا نو بیا دا کار دوی و معنی ایران حکومت آماده په وزارت خارجه پر وسړه لري مونږه موږ شرط یې خو چې کز موږ په فراه کې موږ ایرانی کنسولګری خلاصو نو دوی دې په بیرجند کې د موږ څنګه ته د خراسان جنوبي کې موږ ته د کنسولګری د خلاصېدو موازی اجازه راکړي. دا چې یو تبادله باندې د وزارت خارجه ترمن د موضوع پیشنهادونه او مکاتبه سویم دي نو کدوې مفقو کې به عدالته منګه کړه په خپل تو فراکی کنسولګری ولرو بیا دا مشکل حل کیږي او چې ترڅو پرې دا مشکل حل نشي یعنی دلته کنسولګری جوړ نه شي بیا هم دا مشکل پاتوي. او یو بل دلیل دام ده چې چون ایران خپل یو ورخ طرف دی افغانانو نه ده چې دی افغانانو پلاس کیږي هغه هم یو مقدار دغه سی تکلیف ورکوي چې خلک لویزینه منصرف سی او یو مستر په دې خاطر هم دا کار کوي چې بیروبار ډیر ده یا په یو مقدار باندې دوی تحقیق کوي څوک چې تاسو پرې هغه یو شخص هویت پینوای کوي نو دوی هغه لګي اسناد نو لږ وخت لګیږي پس درې څلور نور مسایل هم دي دلایل ځینې د ایران د اړخه دي چې هغه اصولا د دوی حق ته چې دغه چک او کنټرول وکړي
په دې اساس باندې یوازې دا به د فراز ستونزه نه وي د نورو ګاونډۍ ولایتونو چې هرات سره دي او هلته باید هرات کې قونسلګری ته مراجعه وکړي د هغوی ستونزه به هم همداشان وي
بالکل بالکل دا د غور ولایت بادغیس ډېرو نورو ولایتونو ځینې وخت کې ایرانیانو پخوا دلته چون یو روایت موجود و یو طرز کار چې یو اجازه نامه وه یو عبورنامه هغه به ایرانیانو ورکوله بیا د پاسپورټ ویزې کار نه و دغسې یو شی امتیازي ورکوو که اصولا ښه شی نه و یعنی اما ځکه چې یو خاص قشر ته یې ورکوو نو دغسې یو عبورنامه مرورنامه دوی ورته وایي هغه ورکوله پیغه باندې به مشکل حل کېدو دا خلک هم ډېر عادت شوي وو ځکه دا دومره کلونه دغه مرض او ویزه او پاسپورټ او دا شی نه وو اوس ډېر دی او دا خدمات د دوی د ویزې سیکشن چې ده هغه هم ځینې تخنیکي دلایل وایي کله کله وایي چې موږ په میاشت کې مثلا څلوېښت ویزې ورکوو یا سل ورکوو یا دوه سوه هغه بیا تعداد پرسي بیا امتیازي حق چې دوی غواړي داسې یو تخنیکي مسایل هم دوی کله کله ایرانیان یادوي چې موږ کله کېنستې یو دوی موږ ته قناعت راکوي د تګ ډېر ده اصلا یعنی دا تګ د بیخي ډېر ده لکه داسې سیلابي کله کله ورته ویلی سو که دا مشکل ده د کومې مسئلې چې هغه یو کس غواړي پسې لاړ شي ایران ته هغه ډېر یعنی که دلته دا خدمات مهیا شي نو دا مشکل نه ده یعنی ډېر خلک نه دي مثلا کاریابۍ ته حتی اوس خلک دي داسې مرضونو د علاج لپاره ځي چې هغه په افغانستان کې مهیا نه دی او دی تر هند نه شي تللی ایران کې ارزانه ده یا مثلا ځینې تعلیمي غرضونو لپاره او ځینې تجارتي مقاصدو لپاره دلته تجارتي مقاصدو لپاره هم خلک دي او بعضې د خپلو خپلوانو کورنیو مناسبتونو دغه مسایل ټول چې سره یو ځای کې ده په هر حال دولت چې خدمات خپل وسي کې د ملک په کچه بیا به دا مشکل حل کیږي
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم کوتي ازریف وی
ګرک وای ازر کی ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
دوستانو دا و د دې ونې د انصاف په لټه کې خبرونه چې تاسو واوریدله تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خو په تلو تلو کې زموږ داړي کشمیره هم له ځان سره ولیکي 0992 93 لاملتیامو مننه کوم
آزادی او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو ملمنځم ستاسو د روغتیا په اله د دیونه ستاسو سبڅې پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي بیا هم د تل پتیر دوستان پر مختلفو موضوعات ژغیدل دي او مشته پیغامونه راستول دي خو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده او شاید رسنیو لاري مهم اوریدل وی چې په دې ورسي ورځو کې په هلمند کې د جګړو راپورونه ورکول کیږي په تیر بیا د سنگین ولسوالۍ د جګړو په اړه راپورونه لرو زموږ اوریدونکو هم په پیغام سپتون کې دستکا کې د همدې ولسوالۍ په اړه خپل نظر او شکایتونه را سره شریک کړي چې موږ به یې په امانت سره درته خبره کړو نور موضوعاتو ته به ورسو
سلام وایم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته دغه د سنگین په باره کې چې د ملي دفاع وزارت ویان دا خبرې وکړلې د ځانو سره نوکې روي فکر ووایي چې یو سړی د سنگین قومندان دی یاد چې دا ناسم معلومات دي هغه په جنګ کې دي مرمۍ پر ووري او دی دلته تیار په کابل کې ناست دی دا د در سره واد نه ده چې هغه د ساعته سناری نه وایي چې زما سره داسې کیږي یا تکلیف دی راباندې یا جنګ وي نه پسخان کوي نه مسخرې کوي نه بل شی کوي او دوی د دې ځای وایي چې دا د چې کار نه دی دی په خبر دی دغه ویان هم سم خوند نه پکوي او دا غټ غټ مشران یې هم خوند نه پکوي سړی یو چا ته کومک ورسوي یا دې داسې خبرې نه کوي او دا چې دوی دا رښتیا کېږي دا چې خبرې رښتیا کېږي ژر په ژره رښتیا شي زه پر ده باندې شک لرم چې دې منه کتنی دا ولسوالی په څه کوتي دې کتنی په څه کوتي پای چې دې رضان سره کې کروې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور دغه د سنگین ولسوالی چې د حکومت پاک صاحب تبلیغ کوي چې دا ټول طالبان یې وای د خالی او ولسوالی او کمانډانی حکومت په لاس کې دا هغه کجر تر جره کومه کورونه رسیدي هغه کار به ماشام تر وکړي. والسلام پر احترام. السلام علیکم. ما ورور د سنگین ولسوالی څخه خبره کوم. په ولسوالی کې 15 کسه عسکر شهیدان پراته دي. ورور جانه څوک په غم کې نه دی وای شي لانسته. ورور زما هیله د اشرف غنی او ډاکټر عبدالله دغه ده چې د سنگین ته پاملرنه وکړي. د سنگین ډیر بد په بد حالات کې راګرځي. والسلام په احترام.
ورور د ازمر فرمای کې سال دي چې راځي د ازمر پر ولسوالۍ پښتنه او کې ګردمه زلرا برباد کړل. دغه وزیران دغه خارجان لاله په بارمل کول چې وروره بنگلۍ جوړې شه د لاله کو بډک مخلیکې ګرد در فور لاین کړو. خدای که دولت یې خرڅو کې خدای افغانستان مرتبه کړې 15 روپۍ د بل ملک را لګرد چې شو خو یو ځای مخلوق د بډک وي دل وژ دا غزما پیغام دی. وروره د هلمند ولایت کې وسال دی خو ویني به یې دا پیغام یې ازادي ته وروره شي. زاب نتیه
د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. پاکستان هم په یمن کې ډیره سخت جګړه روانه ده. موږ دا غوښتن د لوړ مقامات څخه چې دغه چاپی نه وي را دشتو چې چاپی وي دا دغه چم د جنگ نور کیږي. دا د حکومت دا غوښتن دی چې دا چاپی ژر تر ژره ودرې د ختم غوښتنه ده. السلام علیکم.
دا د زمش پیغام چې دغه د والی ویان اوس خبرې د ټولې نتایج د خبرې دی. پسنګین کې غټ جنگ شروع دی. پسنګین کې غټ جنگ شروع دی. پنادالی کې پن باباجی کې دا ټول دی نه سمز دغه کوي مدیریت نه لري. ټول به مدیریت کارونه چې پر مخ روان دي هغه کسان په دند وره دي چې له حاله کسان دي. زموږ په هم دغه دی چې دغه له حاله کسان دي دغه پلیسو د لیکو وباسي ان شاء الله ټول خبرې ورته مې شو. السلام.
السلام علیکم. اٹک امزد مرکزی حکومت په جدن هیله کوم جدی هیله کوم چې په هلمند کې هوایی عملیاتو ته ډیر شدید ضرورت دی. په هلمند کې هر ورځ ګڼ شمېر افغان سرتېري خپل خوږ ژوند له لاسه ورکوي. کورنۍ به سرنوشت پاتې کیږي. ای ولسمشر افغانستان یو داسې ولسمشر ته ضرورت لري لکه تا. یو داسې وسلوال پس کومندان ته ضرورت لري لکه اشرف غنی چې د خپل ځواکونو دښمن دی. آیا د همت سربازان کورنۍ نه لري؟ آیا دا انسانان نه دي؟ آیا دا د افغان بچیان نه دي؟ ولې دومره ظلم د افغان سرتېرو سره کیږي؟ په زرهاو سرتېرو جسدونه له درکه دي ولې داسې کیږي؟
سلام علیکم. د بازار څخه خبرې کوم. دا د یلمند د یلمند ته ولې هیڅ توجه نه کیږي چې دا کله په یلمند کې ناسي د مشران غرمي او چرچه وي په دولت کې سوچ فکر نه وي چې دا لاس کاله کیږي په یلمند کې ور بل دي. دا ولې نه دا ولس مشه توجه کوي نه دا پارلمان توجه کوي. خو وایم د خدای د یوې مشن دښته سره وایي دا څالي په یلمند کې ور بل دي. دا د یلمند مشران هم هیڅ توجه نه کوي نه دا نور وزیر هم په کابل کې ناسي دا کاسکار جام وراسي دا خو ژوند دې سره تلله ک دا څه مو دې مل سپا کې سپا کړ دا دې سپا کړ دې دې مخه مخ دې د بدني دې کښې دې دا ولست خپل د بیان ورکې. سلام علیکم.
زه خان درامینوال د پکتیا ولایت د یاري ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دوام قدم کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه احترامانه خواهش کوم چې هغه نوی نفر شهیدان چې په هلمند سنگین ولسوالۍ کې وشول هغه دغه میاندې نه لرلې خورګانې نه لرلې ښځې نه لرلې پلارونه نه لرل دا رقم چې په پاکستان کې روان شي مو په افغانستان کې سوله ناشونې ده. سوله نه راځي. هغه خلک 15 لوپر تا ته در مخ کې کی چې دا تاسو سره خبرې وکړي ژمي کې په خبرو مشروب کی او وړي کې بس ما جنگ وی او مغا مینونه وی او مغا شهیدان وی دی ملی اردو د قلوردگانو په یخچالو کې شهیدان نه ډک دی ځای پکې نشته.
ویلی دغه شهر نه پرسان دی او د افغانانو غم نه خوړل کیږي.
د یو شمیر افغانانو ژغون مو واوریدل چې په هلمند ولایت کې د ورستیو نامنۍ پاړه یې شکایت درلود. ازادي رادیو هم دا موضوع د افغانستان د جنوب غرب زون له عمومي قومندان پاسوال اسمت الله دولتزی سره مطرح کړی دا او د وضعیت پوښتنه ترې کړې ده. ښاغلی دولتزی په دې اړه وایي:
ما در طول 72 ساعت گذشته بخصوص در 24 ساعت که گذشت شدیدترین ضربات و مهلکترین ضربات به طالب وارد کردیم.
دی وی موش په تیرو 2 ساعتونو مخصوصا په څلور وشتو ساعتونو کې طالبانو ته تر ټولو سخت ضربې ورکړې دي. هغوی نور په سنگین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د مقابلې وړتیا نه لري. اوس مهال سیمه ییز حکومت په سنگین کې بالفعل حضور لري او د دولت حاکمیت څرګندوي. په ټول هلمند کې طالبان تحرکات لري، کله کله جګړه پیل کړي خو له سخت مقاومت سره مخ شوي دي. دوی منظمه جګړه نه کوي بلکې چریکي بریدونه کوي او د متقابلو ډزو له کبله بیرته تښتي. داود افغانستان د جنوب غرب زون د عمومي قومندان اسمت الله دولتزی څرګندونی چې د سنگین د جګړو په اړه کړی دي. به هم ورزو نورو دوستانو ته چې د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه پر نور مسایلو مشته پیغامونه پریښي دي.
السلام علیکم، زه مرحوم مجاهد خوش ولای د اسمرخیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو یم. زه غواړم چې زموږ محترم د طالبان سمره مشران چې دي او د افغانستان حکومت مشران دي، ټول ته خاص کوم چې د خدای په خاطر تاسو د افغانستان به عام ولس د پاره خپل منځ کې سوله وکړي. تاسو وینئ چې زموږ په هر ځای کې، په هر بازار کې، په هر ځای کې جنگ کې عام خلک مري، عام خلک شهیدان کیږي. زموږ د ټولو مسلمانانو یو مسلمان چې کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا ټول مسلمان، دا مسلمان دی، ټول مسلمانان یو وجود دی. موږ باید د یو وجود قدر وکړو. نور باید افغانان په خپل منځ کې سره و نه ولیدي پردیو په لمسون باندې. په هر میپل کې تاسو وینئ چې زموږ بیچارهګان، غریبان عمره کیږي. نو د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر چې تاسو په خپل منځ کې افغانان جنگ پرېږدئ. و سلام ملنګ مجاهد. زما دغه پیغام دغه دی ورور چې بس په سنگسار کې دغه زموږ ولی چې ګردو چې سوي دي نور ټول وطن ته وبور لکړي دي. زموږ په سنگسار چې وبنه جوړي لکړي موږ دا خو هیڅ نه چې موږ په سنگسار ته وبرای لکه ډیر مننه د ازادي د رادیو د کارکونکو څخه وسنا تر احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه الحمدلله د کندهار ولایت د فنیایو سوالي تخصص تر پټه ما زموږ په فنیایو سوالي ده زنه خان په کلی کې د ګروال د یو شوالدي فن مصر یو مکتب دی چې الحمدلله شکر ده والمن استوې حل شوی ده. خو یو تعمیر نه نشته خبر ده موږ واسطه او مو خو چې تکمه دوه ځله نه تکمان لري نو دا که کوو نو خو خل وزارت ته هم دا هیله چې نو دا مشکل واري او دا مکتب مته واخه دا ول تر جوړ کیو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته زر زر کوم سلامونه ویم او ټول اوریدونکو ته سلامونه ویم. ډېر خوشاله یم چې د ازادۍ راډیو شته دی او زموږ د غریب ملت، د غریبو خلکو آواز ټولې دنیا ته اوروي. چې د لالپور ولسوالۍ کې کلینیکونه دي او ډېر څومره موادونه راځي، څومره ولده وینې راځي، غریبو خلکو ته پاملرنه نه کیږي، د غریب سړي پوښتنه نه کیږي. خو یاره ملک صاحب الله ډېر ورکوي، وی مولا ورته ماخه مولا ورکی او کله څوک توانه او طاقت لري کار ونه ول جوړول شي داغه پختنه کیږي او غریب سره به برخي پات کیږي. دی له غوړیګان نازي وړو ول راځي، ځان له راځي، پښې ول راځي، قسم چاپوګانه قسم ما قسم وادونه ول راځي او دوه خپل خپل شخصي چې کینه تذکری وا خلکو له ورکی چې هغه مستحق خلک ندي. خلکو له مواد ورکی چې کوم مستحق هغه له نه ورکی مواد زمون د غریب کی او الله سره بلی څوک مستوی او الله جل جلاله دې وکړي چې د افغانستان حکومت یا هغه سیاست عامه هغه زینه چې دا کلینیکونه پورې مربوط او تړلې دي په دې بوختنه کې به دې بنغه ورس او سلام الله خوشاله آباد لره.
پیغام دغه دې زړه غوړک ټول سواري څخه خبر کوم مز سر مز ډیر په مشکل کې یو دلته لار را باندې بنج دي یو من برنه پیدا کیږي.
السلام علیکم، زه امیر محمد د پکتیا څخه د زرمت ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریدم. د لوړو چارواکو څخه زموږ هیله ده چې زموږ د زرمت لوی لارې، وړې لارې، پلچکونه ډیر لوړه کچه خراب شوی دی او خلک له ډیره غټه ستونزو سره مخامخ دي. بیا د ژمي په وخت کې خټې اوبه بارانونه واوري خلک له ډیره ستونزو سره مخامخ دي. له لویو چارواکو څخه هیله کوو چې زموږ ولسوالۍ ته خپل نظر وکړي او له موږ سره کومک وکړي، دغه لارې راته جوړې کړي، سړکونه راته جوړ کړي. مننه.
السلام علیکم. نصیب الله کابل ولایت د صاحب ولسوالۍ څخه نمایدی آزادی رادیو ټولو کارکونکو اړوندو ته زړه له کومه سلامونه وایم. زما د ولسمشر اشرف غنی دا خواش ده چې زر په زر په سرحدي ولایتو کې کالدار بند کړي. وسلام.
وعلیکم السلام علیکم. زه ان شاء الله کابل ولسوالۍ خرابالو صحیح انتا سره اړیکه نیولې. ما دا خواهش ده ډاکټر اشرف غنی نه چې دلته غلطې شوې زموږ په سیمه کې مو خلیدانه په کلي کې او هره شپه باندې مکلناس لاره کې موټر خاکو نه اخلي، مرسی نه اخلي او بیا مړ کوي. ما دا پیغام ډاکټر اشرف غنی ته ورسوي. وسلام.
سلام علیکم. زه خپل د کندهار د مچا باد شهر د کندهار د ولایت خبرې کوم. دا څنګه چارواک چې دی دا کوم د پولیس چې دی دا دغه شمه کې یو مسلمان یو لري ولا یو غریب یو بغل ته شیخ حسین ودی وتره او یا کړه او یاره په لنجر وروي دا دې دا دا لاج او چریته او نالي ته شوا کې یا په ترازو شازنی واخ دی یو غرض یې زړه لته شریان یې دوی څنګه شرمیږي. نو څه څه کارخانې لري، ته برق لري، ته ګیس لري، ته اقتصاد لري، ته چی شي لري، ته په چی شي مست یې چې خلک وایي اول سرواله زه تا ته وایم تو کو ان ته شرمیږي. دا خلک دی وګوره دوی په انتظار لري د ولی په بازار کې یا په لو ول کې هر ځای کې چې په لنجر باندې د غبر وایي ګاډي وایي په سیاخلی نو دوی څه وتی غرته وکیږي هغه در سلام مشوره کې د ګاډي ودی وای السلام علیکم وکړي نه چې هغه کې مې ورته نسته ته څه تو قران کا شرمې د سعودي دی د امریکا دی د جرمني دی ته څه خلاصي د هند ته ولار سي یا امریکا ته ولار سي پر د تلکان شاخوا وګوري نو هلته د ځان سره دا چیرته فکر وي ودا چې ځکه دا ته ولار سم په قران کې بل کم کم لکه دا زي نو هغه خو دا غشي اقتصاد لري هلته لري وته ښه لک یو نیم لک افغاني جوړي د ناشي ورکی چې شنه دکاندار دی چې بلاو درې الله کا غټ دته چې شستا نو شرم حیا وقي د حکومت خلاف نه لیکن دا ستاس د ورو ورو دې سخت خلاف هر سره خلاف دي. الله پاک دې تاسو دې دا ته ونی نه پوهه زه بل څه څه سره وکړ مزه ده تاسو واځم په مرګ کې څه څه غوړي د غنه سره غنه څه څه غوړي ولا څه زم نه خو دې زم چې شي خرڅ کې دا اوس کوم څه څه شو کړو. والسلام بالله ما او چر وخت دا یو د غبي سوال چې تاسو مکه وي دای ورته وګوري
په دې هیله چې ستونزې مو اړوندو مسولینو اوریدلې وي. د ازادي اوریدونکو د خبرونې وخت هم په خلاصې دوسو مخ کې تر دې چې د خپلې پمنی وکړم دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې تاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. بیا هم زموږ د پیغام سپتون کې د دستګاه شمیره در سره ولیکئ، ټلیفون راوخلي، زنګ راتوهي او د خپلې سیمې ستونزې زموږ سره شریکې کړئ. موږ به یې درته خبرې کړو او له مسولینو سره به یې شریکې کړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسا
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
میڑان تا سلام دے پہر رکھ دے مقام دے ستا میڑان تا سلام دے پہر رکھ دے مقام دے تگٹن کے دے خارے تساتن کے دے خارے ندے خوب ندے آرام دے بوتن باندے تگوری دے ملگری تپنی مشپو کے وخیے در تگوری دے ملگری دس بگ میں پتا مینا رانستو